آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامون. پا امریکا و نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ اول منزل شو. خپلواکۍ ته شعر هم لرو.
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بلخونه دی، دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکه سوریا رسم استل.
دا هغه میرمن چې خصو ته کار کړی و بلخوا ته. ما دی وی میرمن یې انزمن د کار سم شوی وی.
دا به هم واوري.
د زنګو سندري اکثر من دوغه پری شدی.
کتر پای را سره وی کیسه هم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخه دي. که د بزګر جشن وي، که مذهبي رخصتي وي، که ملي جشن وي، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو د ورځې لمانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډېر په درنه ګوري. قسیم زیر چې د سویډن د ستاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت په اړه وایي.
یو د دې دغه پداګوژیک اهمیتونه دي. فرض مثال د هغه په هغه هیواد کې د وطن احساس، د هغه هیواد کې ملي هویت مسله ده، په هغه هیواد کې د ترقۍ مسله ده، د هغه هیواد کې د هغه خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل شي چې دا خلک موږ اوسنۍ راټول شوي په یو قانون باندې نه راټول شوي، د هغه کې تله پخانه ده او د خلکو له پخوانو قربانۍ ورکړي دي. او دا یوه خبره ده، د خلکو ته د ملي هویت د تزریق دپاره یوه دا برخه ده. دویمه برخه د دې ساتیري او فرهنګ دی، د خلکو دپاره یو سالمه ساتیري تېره شي. درېیم په دې کې د تاریخ دپاره د علاقو جاب ده، چې وشي کولی خلک له تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ د یو فهم په حیث څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغومره تاریخ په جامعه کې هغې ته بودیجه جوړېږي، هغې ته د هغې زده کړې باندې کار کېږي، د هغې په تحقیق باندې، او هماغومره نوی فهم ایجادېږي د ماضي په اړه. ځکه موږ چې نن څه شی د خو تولید د تېرې زمانې ده، نو د تاریخ سره د علاقې دپاره، د یو هېواد د ملي هویت د تزریق دپاره، د فرهنګ او د سالمې ساتیرۍ دپاره، د سالمې تربیې دپاره په دې باندې کار کېږي. او بل ډېره مهم دا چې هېوادونه د راتلونکي دپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې، خو عمله نه ده سویس، په سویډن کې اوسېږم، په دې باندې استقلال د بیرغ ورځ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ ورځ وي، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاکې ناسته. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې د خاطر چې یو ورځ خلک خپل هېواد په اړه فکر وکړي. دنه دا یو فرصت دی چې په دغه جي کې چې زه اوسېږم، په کوم هویت چې زه لرم، ملي سیاسي هویت، او په دغه کومه جغرافیه کې چې اوسېږم، د دې د تاریخ په اړه، د دې په اړه فکر کې د دې د پاره څومره د ما ځوان باندې دا تاثیر لري. که زه په یو بل ملک کې پیدا شوی وای، زه به څنګه وای؟ هیڅ څه صحیح نه، ښه دي، څه شی خراب دي، څه سمېدل شي، پخوانو خلکو څه کړي، زه څه کوم. یعنی انسان فکر نه کوي چې دا یو سمارق دی چې نن لازم کې نه راوته.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلو لمانځه، سږ کال د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو، او له افغانستانه بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سل څلورمه کلیزه سږ کال د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې رنګینه وه، له اتڼونو او سندرو سره ملا وه. په تکساس کې د یوه حال دننه خلک راغونډ شوي وو، خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یوه پارک کې جشن جوړ کړی و. په ځینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې له لورې ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لویه غونډه جوړه شي. په دې اړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې له غړي شیر ولی شیر څخه اورو.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنه په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل او څلورمه کلیزه د کولن په ښار کې د ایوین پلس په ښکلي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یوې لویې مشاعرې تابع شوې ده او همدارنګه د موسیقي یو ډېر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړی شوی دی چې د هیواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د 104مې کالیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسیدلې ډالۍ لرو.
زه ګل رحمان رحماني هم د ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د 104مې کالیزې مبارکي وړاندې کوم او ترڅنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چا ته زیری چا ته تندر د آسمان دی، د سپیڅلې ازادۍ سندرې وایي، د بندي ولس د عزم ترجمان دی، ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني، ځوان پاچا زغره اغوستې د روان دی، وړاندې ځي او لړزوي فراونی زړونه، خو موسا نه دی د خپل دور امان دی، دا زلمی څومره غصه دی څومره زړه خوري، چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی، افغانی غرور یې ناسی پرګو کې د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی، د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي، په تندي کې ښکاره نور د ایمان دی، د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی.
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیو مجلې لورولای وو. یو سلو څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کور دننه او بهر د استقلال څښتن شو، دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي، جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو، له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د ده دا ژغ ثبت شوی دی.
فرانس کې برای علم عرفان افغانستان سای بلیر میکنن. فرانس کې اول اولاد مارا در پاریس قبول فرمودن. فرانس که در عالم علم عرفان و تمدن خود را آشکارا ساخته.
پدې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دیرش تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې تللي وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې یوه هم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوانه غړې سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو دوو کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانستلو ته لار څاري. د دې خپلواکۍ د 104مې کلیزې په ویاړ د ملکې ثریا انځور ایستلی دی. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
دا هغه مېرمنه وه چې د غازی امان الله خان سره څنګ په څنګ د افغانستان ازادي واخیستله، د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړله، او دا د ملکه ثریا د لومړۍ ښځه وه چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کېښودو، او د نجونو لپاره یې تعلیم یو مکتب جوړ کړ، او داسې وه د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودونکې هم وه. یعنی دا هغه مېرمن ده چې ښځو ته کار کړی و. بل خوا ته څومره سې ما لیدلې دي، زما په نظر د شاعرانو، لیکوالانو، مشرانو، پاچایانو عکسونه رسامي شوي دي، خو ما د یوې مېرمنې انځور ما نه ده لیدلی تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله، شاعره، او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي شوی وي.
تاسو د نورو مېرمنو، افغان مېرمنو، تاریخي شخصیتونو رسمونه هم ایستلي دي؟
وو د نازو انا مې وستلی دي د ملک سره مې وستلی داسې ما اوس نوې شروع کړې ده یو میاستو دوونه کې د ما دومره وخت نه کېږي او دا اوس مهال زه پنسلی کاروم خو ما دومره نور د خزینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي وستلی خو فقط ما اوسه پورې دا دوه وستلی دي
د ملک سرایا رسم سي دي وست څه فکر دی وکوسه د سه احساس دی وکوسه علي رسم دي استلیدا مخصوص ته وکتل عینن د سشکاری دوله ک ملک سرایا
ما د اصلا د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی او د غازی امان الله خان ته هم ډېر احترام لرم را باندې ګران دی د موږ له مشرانو څخه دی خو ملکه سرایا سي ده هغه سوا داسې مې ویلي چې هغه لکه چا نه ده رسمه کړې ما اوسه پورې انځور نه ده لیدلی او ما وغوښتل ډېره خوشحاله وم چې ما د هغې انځور رسم کړ واقعا ما هغې کله مې رسم کړ دا مې احساس و مل زه کولای سم چې زه نور څه هم رسم کړم او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راکړ زه به د افغان میرمنو د ژوند ژوند انځور کړم او د دوی ژوند ناخوالې محدودیتونه غوښتنې هیلې دا ټول په خپل هنر کې ټولنې ته وړاندې کړم
تاسې رسامي له څرنګه زده کړې ده
زما لږ لږ په یادېږي چې کوموالي به مې لاس یا په کتابچه باندې ناخوده یو څه ویستلي وو خو نور د نور کتابچې به مې هره پاڼه کې به مې یو ګډوډ رسم ایستلی وو حتی د امتحان په ورقو باندې مې سوال ته به مې سوال ته به سې د جواب په فکر وم خو یو څه به مې رسم کړي وو او تل به استاد راته غوسه وه چې تا ګلان دې راته کتار کړي دي خو زه نه پوهېدم زه ولې داسې کوم او بل داسې تختې کله کله بس تختې ته جګه سوم غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم دومره جای به مې پکې پرېښوم مخکې دې چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل پکې ولیکي شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړله له کوچنیوالي به مې دا هنر زما کې فطرتي ماغېګر شوی و
له ځوانې رسامې سهیلا کامران څخه مننه
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډې کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو په یو علمي سفر چې د پکتیا پانتون یو شمیر محصلان له خپلو څو تنو استادانو سره کابل او بامیان ته تللي
د پکتیا پوهنتون د ځنګلونو او طبي زیرمو څانګې محصلانو ته د نمرې ځل لپاره د بامیانو د بند امیر او څو نورو سیمو څخه د لیدنې زمینه برابره شوه بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتر لري دی او د بامیانو له مرکز هم نږدې 80 کیلومتر لري پروت دی دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وای او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي اغیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او د سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي ستر د شې چې څرنګه خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلای شو د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې استاد مجیب الرحمن عریض وایي چې له بند امیر یو شمیر نورو سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 15 محصلین او یو شمیر استادانو کتنه وکړه د دې سفر په اړه خغلی عریض زیاته کړه
په دې سره به د دې دوه ورته پیدا کړ تر څو هغه موضوعات چې د په نظری توګه په سیم کې تدریس شوی دي په خپل ورځنی ژوند کې پیاده کړي خپل علمی سفرونه یا د هواد ساتل شوی سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه لایوي خو د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پورته بیایي کوم چې دوی په سیم کې په نظری توګه زده کړي او په عملی توګه یې اپلای کول یا د تطبیق ورته تر لاسه کوي لبلې خو د محصلینو علمی سفر یا د وسیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پور طبیعی دوی دی منطقه یا سیمه دی کلتور، پرهنگ، رواج او عناناتو سه آشناکی او لبل خواه دوی چی کل دی حواد مختلفی سیمه او دی حقو طبیعی کلاغانی و گوری نو پا دی صورت سر دوی کولیشی پا خپل جرکی دی حواد حواده نیمینه نور هم تقویه او دی حواد پارا پیوه با افتخار و گری بانده بدلشی چی کولیشی دی حواد پارا نور هم دی خدمت جوگه و گرسی.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 950 کال وروسته د دې سیمې یو 40,000 هکتاره سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شو. د اکتوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې په 80 میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمیر بیا په دې باور دی چې له 80 کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورځ تر بلې دا فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمېر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د لومړي ځل لپاره ورته زمینه برابره شوې وه خوښ دي.
یوازې د ښوونکي زده کړه نه شي کولای چې محصلین په ښه توګه وپوهوي، نو د دې لپاره ضروري ده چې د نظري زده کړو تر څنګ عملي زده کړې هم ورسره وکړو، او د عملي زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او په علمی کانفرانسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو ترڅو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځنی علمی سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، نیکرغې بند او د کابل جوبان او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې په هوا مو په درسونو کې لوستي وو عملاً مو لیدلی نو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهیدو. موږ عملاً د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پوهنځی زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. ما یان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعدا از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمي سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مضامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو، عملا موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمي سفر ته خوشاله وو. بل لور ته یو شمېر محصلان یو شکایت لري. دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کېږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې 3 اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظري په نوم د یو محصل په څرګندونو پیلېږي.
که چېرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا هغه کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثار یعنی پر نشت حساب دی. هلته په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضې مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کیږي، دا بل مشکل ده.
اجمل نظری وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، تو هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لرې یا منابع ونه لرې، نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه او بریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریتو کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یا نوي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کیږي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې، په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې 3 عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور ما اوریده. له وی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې له یو نوي چاپ شوي کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوی دی. شاغلی اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څانګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبو ورځپاڼو سره هم کار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستی دی. له ده څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لویه سره یې د افغانستان په اړه کومو موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې څه کوم جنگ روان ده، د هغه د وجه نه په افغانستان کې څه کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده، یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده. هغه حوالے سره ما دا ذکر کړی دا س پاکستان کې کم صحافیانی هغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرینی صحافیان هم راځي او هغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جایزه وا س په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي، بلکې دلته کې صحافت هم حکومت کنټرول دا هغه یا د پاکستان د صحافیانو دا او یا د فارن حکومت ویسترن جرنالستان دی هغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو بل الفاظ دیگر ویل شي چې په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکونومي و لوی ذریعہ ګرځول شوی دا. نو ته بنیاد باندې ما ځای صحافیانو سره انټرویوګانې کړي وي او د هغه حکومت چال چلند پرمختګ ته په سیمه کې او په افغانستان باندې هغه 6500 کالو کې کم رپورټینګ دا هغه د افغان جهاد نو نه سات کم ته افغان جهاد ویلو هغه وار اون ټیرر د دوو جنگونو کې سهم شوی دی په د سیمه کې د صحافیانو د نظر نه هغه مشارک کړی دی په کتاب کې.
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو دا 40 کلونو ته اشاره وکړه، په دې کلونو کې خو په دې تیرو 12 کې چې په افغانستان کې جمهوریت په هغه وختونو کې خو ډېر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل، دې ته مو هم اشاره کړې ده.
نه جی، د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلې دي هغه یو بل ټاپک ده. دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلې چې کوم جنگي صورت حال کې دا سیس شوی ده. اوس کوم د شلو کالو کې کم صحافت دا دبانے ہم زکار قوم پا دبانے دو زما تحقیقی مقالے روانی دی امید لرم سے دو درو مشتو کے وہ کمپلیٹ شی خود کتاب کے ما خصوصی طور بنے دا چکم دا پرمختق دورو پا دبانے کار ندا کرے او دا ما واضح لکلی دیل تکے سا دا زیاد تر دا وار آن ٹیرر او دا آغا جنگ پا حوالے بنے سا کم رپورٹنگ شوید دا پاکستان دا طرف نا او آغا زئی صحافیانو کم کرے دا آغای وہ پاکستان نا افغانستان تا تلو پا آغای حوالے بنے ما زیادہ تر فوکس پا دو سیزنوں کرا رہا
یعنی پا دی که دے شوروی دے زواکونو لراتگ نو روس تا تر حقا وقت پوری وقت تا چے امریکایی زواکون افغانستان تا راخ لن؟
بلکل زما فوکس پاندے بنے دا او دا کیو چپٹر دا دا افغان بیٹ آغا مخصوص طور بنے سکم دا پاکستان و خاص کر پختانہ صحافیان سکم دی سکم پا دے سیمے کے میشتے دی و آغی افغانستان دا تلو آغی ریپورٹنگ کرے دا زیاد تر دے آغی ریپورٹنگ دا خوزے یو زل بیا تکرا روم سا دا زما حصہ دا دا دوہما حصہ ما تحقیق روان دا دو درے پیپری لکلی دی دکے فوکس سکم دا دا اس دا شل کالا دا سکم پا افغانستان کے پر مختق پا صافت کی دو و آغاز دیو جنا صافت تباشو او افغان جنرلستان پا دو وقت سکم دا دنیا مختلف سیمک کے مشت دی یا دا وہ سم پہ اسلام آباد کے یو ڈسپلیس یا ریفیوجی جونتے رہی آغی سرا ہم زما انٹرویوز دی خدا دا دا کتاب دویما برخدا سکم علا چاپ شوی ندا
دے پاکستان اڑخت کراشم پو پاکستان کے دا تور سائٹ یا ڈارک سائٹ تاستو چش کرسا
زما پا خپل خیال کے ما پا دا کتاب کے سکم ایویڈنس پروائیڈ کری دی آغا کے دا تور سائٹ پا دا علاقے کے سکم ملٹرائزیشن دا شوی دا او آغا ملٹرائزیشن دا سی ملٹرائزیشن ننا سا آغا دا دفاع دا پا رہی بلکہ ما رلیولی دا کسا دا انگریزانو دا گریٹ گیم نا سکم بنیاد منی افغانستان منی درے جنگونا دی نا چولی ہو گیا غنا پس سکم دا نیو گریٹ گیم شروع شو سکلا پاکستان وجود کے راغلو بدل تک دے امریکیانو یو خپل نفوذ او دا شوروی اتحاد یا مون سکم دا سوویت یونین خلاف یو کولڈ وار دل تے شروع پاغه کې چې دلته کم سیاست او داغه د لاندې کم جرنالیزم کې دو پاغه باندې زما ډیره توجه ده بیا موږ وکړو چې نن نسوا اتیا او یا کې سکم د سټریټیجیک ډیپ پالیسیانه پترز بنے یو سیاست دل تر مخته شو ملٹرائز سیاست او دا غب بنیاد من جہاد پیل شو دل تکی پا آغا کے دا پختنو صحافیانو سک کردار پاتے شوئے ہو او دل تکی آغا سو کارڈ جہاد یا نام نہاد جہاد تا دی سنگ ودا ور کری دا لکا دی بلاڑو یا دا پاکستان استخباراتی ادارو سرا یا دا مجاہدین سرا بے علت بے رپورٹنگ کولو یو ون سائیڈڈ دیکھیے صحافیان و سکم کردار ہو آڈیر یو خیس کے جو اڑخیس کے کردار ہو پدب ہونے میں زیادہ تر روشنی ہے چولی دا
دے پاکستان ہم تاسو یواز ہمغه کلون راخیس دی چې د افغانستان مو راخیس دی کنه د پاکستان روسي کلون ته مو هم په دې کتاب کې پام کړی
دے افغانستان روسي کلون ته خو ما دور پام نه کړی خو ما لیکلیم دی په کې صدا د پاکستان د اڑخ نه مالک لیدا خو په افغانستان کې سکوم عملیات کی دلو پا افغانستان کے سکم جنگونے کی دلو نو یقیناً خبر ادا چونکہ زمان
اشرف صاحب او بخی اشرف صاحب زما مطلب دا دے چی دے پاکستان مو دے پاکستان دے جرنالیزم کم کلونو تا مو پام کرے
د پاکستان د صحافت ما سر ته یو نیم سو کلونه وشت کړی دی پکې خو د پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنټیر پروینس په ورته مخ ویلو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډسکیپ یا استخباراتی ادارو دا اڑخ نا جرنلزم بنے اثر لرلو دل تک کم قسم جرنلزم پیل شولو او دے غم مقصد سو پد بنے مارو اش نہیں اچو لی دا نو دا خو یو نیم سو کالو نا شروع کی گی سکل نا دا گریٹ گیم روان شولو او پد بنیاد منے پا افغانستان سا اثراتو خو زی وزل بیا تکرار اوم چ چونکہ دا دا ما صافی دا لینز نا کتلی دی ورتا نو دا صافیان پختن زیاتر پا بارڈر علاقو بنی دی نو تا دا سی ویلے شیس زر ناس پا بارڈر علاقو ہم اگر چه زما خپے او زما بدن خود پاکستان طرف نه دا او زما روح د افغانستان طرف نه دا ولې زه د پښتنو صحافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا د افغانستان د جنگ سره تړل لا کل ته کې جنگ وی نو دلته کې دو صحافیانو رزق کی په د بنیاد باندې ما دا کتاب لیکل دا سزه دا واضح کم س جنگونو کې سکم رزق ګټل شي او جنگونه مختکې اغیتا ترکی ورکی ودا ورکی نو دا اغا ڈارک سائیڈ دا سکم ما دا صافی دا لینز نا کتنے کوشش کرے دا
لر ڈاکٹر اشرف سخپو مننی
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمېږي
هم کره کتنه له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا په هنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادی رادیو مجلې ته را لېږلې دي.
د یارانو یاد د زړه په داغ لګیږي، د پاشلي انجمن څراغ لګیږي، پریشانی بس تر ما درا محدوده، خوشبوئی به په کوم کوم باغ لګیږي. پسرلو ته بل دلیل ورپاتې نه وي چې نظرې په کوم باغ وراغ لګیږي. ما خپل بخت په زرکو ډیر ډیر ازمایلی، خو دا غشی همیشه په زاغ لګیږي. ډک له غمه زړه به چاته تشو نور، په دې وخت کې خو یو ډک ایاغ لګیږي. لیونو ته عشق ورپاتې لاروایا، چاوی دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي.
له شغل لاروی څخه مننه. له شعره به کیسې ته مخه کړو. ځوانه کیسه لیکواله لیما ودان ماشومانو ته هم کیسې لیکي. د غوسناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه.
زمری د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو. دی په خپلو درسونو کې تکړه و، خو په وړه خبره به هم ډیر ژر غوسه کېده. ده ته مشرانو ویلي وو چې ژر غوسه کېدل ښه کار نه دی، خو د لا هم دا عادت نه و پرېښی. په همدې غوسو او خفګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو. یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه و. یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه وروشیندلې. دی په دې کار ډیر غوسه شو. زلمی یې ټیله کړ، د هغې پښه ژوبله شوه. له همدې امله زلمی څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو. زمری په خپل کار ډیر پښیمانه و. په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خفه وو. ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر و. هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غوسه نه شي، ځکه چې غوسه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي. زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ. پام یې شو چې ټول ملګري ترې خفه دي، او تر ټولو ګران ملګری هم د تله امله ژوبل شوی. د پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غوسه کیږي. همدا و چې زمری له ژر غوسه کېدو لاس واخیست. که به غوسه هم شو غلی به و، وروسته به یې غوسه له منځه تللې وه. ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول. زلمی هم ښه شو. له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و.
د ماشومانو لپاره مو د لیمې ودان کیسه له دوی څخه اورېده. ماشومانو ته به یو وخت یو ډول سندرې ویل کېدې چې د زانګو سندرې به یې ورته ویلې. دا سندرې به میندو، خویندو او اناګانو ماشومانو ته د زانګو تر څنګ زمزمه کولې. د دغو سندرو موضوعات ډیری برخې اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم درلود. ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچه او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي. د دغو سندرو د جوړښت اغیزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعرې او لیکوالې آرزو زیارتوالې سره خبرې کړي. دا مرکه سره اورو.
د افغانستان په ډېری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی. آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میندو ورسره خدای پاماني کړې ده؟
د زنګو سندری چې دی هغه لکه څنګه تاسو ته خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلیج دی، مختلف ټی وی چینلان دی، نیټ دی، موبایلونه دی. اکثر مندو سره په پانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دوه شیانو سره بلدي سوي دي، اکثر مندو هغه دغه پریشي دي. زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې پر نیټو باندې دا رنګه سندري را روانې دي چې د نورو ژبو وي، چې په هغه کې د کوچنیانو دپاره څوک خوبارې خرڅوي یا بیا کلفي والا وي یا بیا نور داسې شیان را روانې چې کوچنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس ورکړي، هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي، په دا یې کراري. دا خصو یو رنګ، دا خصو شاري رنګ. خو زموږ په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثر ځایو کې مندې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایشي وي او الله هو لړي لړي لو دلته ما راځه ګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا ټپي یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلیو بانډو کې چې دي لا ته اوسه پورې هم رواج لري. او اکثرې مندې چې دي په زنګو کې تر زنګو له مخه کوچنیان په غوزیانو کې شوروي یا زنګو ته واچوي، نو دا ورته وایي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه کراروي او دوي یې.
ښه، نو دغه د زنګو په سندرو کې به خویندو میندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه؟
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلی چې زما ماشوم به را لوی سي، دی به خدای را غټ کړي، دی به د مور و پلار پشه سي، دی به د خویندو ورور وي، دی به د دوی تر مخ رواني، دوی به د کام ښه سیال ځواني او دوی به مطلب د معاشرې دپاره مفید فرد وي. دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخصي یو ترغیب ورکوي، یو تربیت یې ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلې هغه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي، روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپله یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې موږ ته به موږ خو ښه غټان وو چې د نور کوچنیانو ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړي لړي لو او یې به دا ورته ویلي ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی و ترېدی، شور ماشور یې جوړ کړي د دنیا رب نه فخفر لنه. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولی، خو دا ماته اوس هم ډیر خوند راکوي چې زه اکثر خپل کوچني لمسیان په غوزې کې کښېنوم، نو زه ورته چې دوامې دغه شی ورته وایم.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دی چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای شي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کوچنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه د ښه اثر قبلوي. نو کوچنی به بیا چې وو مطلب هغه اثر به واجه دا وه چې بیا به هغه کوچنی په ماحول کې، په کور کې، په دغه کې یو مهذبه انسان وو، یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی. د زنګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې. داسې به مطلب دوی ټرینډول 5 کلن ماشوم په چې څو زره وکبرریانې دي ته چې هغه به د ذهن نشین اسولې چې دا دا په ژوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشوم د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډیر فرق را روان دی.
د لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالي له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د ازادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغازی احمدنا کمستی تا بخمل کمر باندې تا تلنا تور
Mr. Dabasman.